پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په قول د دې موضوع تفصیل په دې خپرونه کې در اورو. زه اسمت ساروان یم، دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو مین چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د امریکا ډیموکرات ګوند جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دو سیمو کې نن مین چاودنې شوي. د کابل د امنیې قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرامرز په خبره چاودنې د مقناطیسي مین له امله وي چې یوه پاوکم اووه بجو په احمدشاه بابا مینه کې په یوه رنجر موټر او بله یې په څه باندې اتو بجو په کمپنۍ سیمه کې د پوهنې وزارت په یوه کرولا موټر شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقی امین په وروستۍ چاودنه کې وژل شوی. چا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې وخت راغله چې د هڅې باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې، افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تېروتنو لاس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دغه راز د نامنیو په ترڅ کې د غور والي وایي افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بېرته په بشپړه توګه په خپل کنټرول کې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یو پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی و او د رسنیو ته یې وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو په دې دو اونیو کې د بین الافغاني خبرو تر پیل او اوربند مخکې د امتیاز اخیستو لپاره رواني جنګ پیل کړی دی. دوی غواړي چې یوه لاسته راوړنه ولري او له یوې قوي دریزه خبرو ته ننوځي، خو دا ارمان به یې پوره نه شي. تاسو ګوري چې موږ دلته راغلي یو، ټول چارواکي شته، ولسوالۍ د دولتي سرتیرو په لاس کې ده او کومه ستونزه نشته. طالبانو ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تېرې درې ورځې جنګ روان و چې د افغان چارواکو کوب خبره پنځه طالبان او درې افغان سرتیری پکې وژل شوي. درې طالبان او دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي. د کرابین کرکټ لیگ په لومړنیو دو سیالیو کې پرون افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق دوه دوه وکټې اخیستې. راشد خان چې په باربوداس ټیم کې لوبیږي په دو وکټو سربیره د سیال ټیم یو لوبغاړی رن اوټ کړی هم دی. هغه په توپوهنه کې هم شپږویشت چټکې منډې وکړې او د ایسټی کټس ټیم په وړاندې د خپلې لوبډلې په بریا کې لوی رول ادا کړ. راشد خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان د رغ رسم کښلی و او میدان ته کوز شو. اخوا نوین الحق هم وتوانید چې د ګیانا امازون ټیم لپاره په څلورو اورونو کې دوه ویکټې ترلاسه کړي. شپږ افغان لوبغاړي سکل د کرابین پر پریمیر لیګ یا د کرایب ټاپوګانو د کرکټ شل اوریزو سیالیو ته اخیستل شوي دي. خبرونه لازه دی ګډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. کټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلف سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې انڅو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټوله نړۍ یې ده او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په خپله وینا کې د کورونا پر خپره شوې و باندې ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ چې بایر دې چارې د رهبری مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوري پالو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ یو هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول و. ترامپ چې له مکسیکو پولې سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن چې وویل چې باید د غیر قانونی کډوالو وبخې چې بایدن به د غیر قانونی کډوالو یو داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وی لیدلی. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هېواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په نهمه د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغړۍ ډک بولي او د هغه د استعفا تر څنګ دی بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هېواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشر چې دوه ورځې وړاندې د دغې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ وایي د بیلاروس خلک حق لري چې خپل راتلونکي او په آزاده توګه خپل مشر وټاکي. هغه د اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالی د نه منلو وړ وباله. میشل همداشان پرون د ټلیفون له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو او د معترضانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دواړو مشرانو پر دې سلا وکړه چې په سوله ییز ډول دغه بحران د ختمولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې په بیلاروس کې خپل منځي ډیالوګ ته کار وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې خبرې ولې ځنډېدلې دي؟ په دې اړه د باوري سرچینو پر اساس معلومات درکو. د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې د بیلاروس په اړه خبرې وکړي. ایران کې د اسرائیل او متحدو عربي اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون در شیوه او د غرض په نورو مطالبو کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د اوسنی رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه دولش پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب په ویبپاڼه کې کتلای شي. ozadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له دې سره سره ځنډیدلې چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د 400 متنازع طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه. د سولې دا پروسه ولې ځنډیدلې؟ امید زهرمل دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهرمل صاحب، د سولې د خبرو د ځنډیدو عواملو په اړه څه ویل کیږي؟ خندونه څه دي؟
لدی وړاندې هم ګڼ مهم موضوعات مطرح شوي وو چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لومړنیو مخامخ خبرو بهیر ځنډیدل وو. تازه د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوو مهمو موضوعاتو په سر جنجال دی او له همدې کبله بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل شوي. سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکه بلې نغواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي چې افغان حکومت طالبانو ته ویلی دی چې لتا سر زموږ د ځانګړو امنیتی قطعاتو سرتیری دي او داسیرانو په ډول دي. تر هغه چې تاسو دوی خوشی نه کوي، موږ هم ساسي هغه 320 بندیان چې د 300 متلازی زندانیانو په لیست کې دي نه خوشی کوو. یو لومړی علت او مهم علت چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ځنډولی دی، هغه همدغه ښودل شوی دی. تر حال کې چې طالبانو بیا د خبرو د پیل دپاره اساسي شرط خپل د همدې 300 متنازع بندیانو پرېښودل یاد کړي دي. څاروان صاحب، بل مهم بحث بیا د یو شمېر هیوادونو لخوا د دغه 300 بندیانو د ازادۍ په اړه باندې ملاحظات دي. ناروی، آسترالیا او فرانسې د نږدې شپږ د هغو کسانو په اړه باندې چې د افغانستان حکومت غواړي خوشي کی په هغو باندې البته انتقاد کړی دی، مخالفی دی. دا هغه کسان دي چې دوی پر د آسترالیا او همدا ډول د فرانسې په ځواکونو باندې برید کړی دی، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډلې نه و. اوس دغه دوه مهم مسایل د دې ستر دلیل یادېږي چې لکه بلې هغه مذاکرات چې ویل کېدل د اګست میاشتې په 14مه یعنی د تیر اکشن بی پورې پیل شوی وی، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او ورځ تر بلې ځنډېږي.
بله ظاهر مل صاحب، آیا د دغو ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو لپاره هم خبرې کیږي او که څنګه؟
دو مسائل دلته مطرح دی. یو له طالبانو سره د افغانستان د حکومت توافق دی چې باید په دې مسله کې سره ورسیږي چې څه ډول دوی کولی شي یو تفاهم ژبه سره راخپله کړي چې د افغان حکومت ټول اسیران چې له طالبانو سره دي په ځانګړي ډول باندې د افغانستان حکومت د ځانګړي قطاعاتو اسیران یادی، دا خوشي شي چې د دوی شمیر له 300 تنو پورته خودل شوی دی. همدا ډول د پاتې بندیانو په اړه باندې چې د طالبانو مهم بندیان دي، د افغانستان حکومت سره لوی مشورتي جرګې هم د پریښودو مشروط توافق کړی دی. دغه 320 تنه تر اوسه پورې د تفاهم دا ژبه د دې دواړو ډلو ترمنځ نه ده رامنځته شوی، خو له نړیوالو سره په ځانګړي ډول له فرانسې، ناروې او آسټرالیا سره د افغانستان حکومت ویلي چې دوی خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړي چې دغه توافق رامنځته شي او هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه هم وڅېړل شي، یو توافق ته ورسیږي او دا سوزه د بهرني سیاست له لارې خپل حل کړي. خو له طالبانو سره د توافق د ژبې په اړه باندې یا د رسیدو په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ روښانه څه نه لیدل کیږي.
ظاهر مل صاحب، د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نورې غوښتنې څه دي؟ تاسو اشاره درلوده
دوه غوښتنې مطرح دي. یو د عام خلکو غوښتنه ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې کوي، او هغه اساسي غوښتنه تلپاتې اوربند ده چې هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي، ځکه د افغانستان د حکومت یو اساسي اجنډا څاروان صاحب د خبرو د پیل په درشل کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل او تلپاتې اوربند ده چې زمینه برابرولی شي تر څو په نورو موضوعاتو باندې سره بحث رامنځته شي. دویمه خبره له افغانستان څخه د نړیوال غوښتنه ده، په ځانګړي ډول د دواړو لوریو څخه د امریکا د متحده ایالاتو. تازه د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي چې د افغانستان د سولې لپاره دی، زلمی خلیل ذات، افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي هم ورکړي، خو تر خوای موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې سیاسيون باید خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي او تر خوای دغه هیله بخونکې پروسه چې تیرو دوه سلویښت کلونو کې تر دغې کچې نه ورسېدلی لومړیتوب ورکړل شي او د افغانانو په مشرۍ هر څه ژر دغه د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي او دغه تاوتریخوالی
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د سرچینو په قول ویل د دوو مهمو موضوعاتو پر سر د جنجال له کبله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، البته د موضوع د حساسیت له کبله ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت طالبانو ته څرګنده کړې چې تر هغو چې له دوی سره د ځانګړو قطعاتو اسیر سرتیری آزاد نشي، دوی به هم د طالبانو پاتې بندیان خوشي نکړي. سرچینه دا هم وایي پر فرانسوي او آسترالیایي ځواکونو د برید کوونکو د خلاصون مسله هم د خبرو د ځنډ سبب شوې ده. په وروستیو کې د آسترالیا او همداراز د فرانسې چارواکو ویل چې هغه طالب بندیان دي نه خوشي کیږي چې د دوی په ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلي د دې وخت دی چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرې پیل شي. د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحا کې لاسلیک شو. ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بیلابیلو مسلو پر سر د اختلاف له کبله تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم 12:15 د اقتصادي خبرونه واوري چې ناجا ساپه وړاندې کوي.
د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د کب روزنې صنعت په پراخېدو ده، او په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د کبانو روزنې 1600 بابه لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس انجینر سید حفیظ الله سیدی وویل په کندهار کې د کبانو روزنې شته فارمونه د کال له 5 to 6,000 ټنه غوښه تولیدوي چې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو ته صادرېږي. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې دي چې له یادو فارمونو څخه د کبانو د روزنې ترڅنګ د سیمې د خیرازۍ او سمسورتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي. د چارواکو په خبره کې دغلته د کبانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به کندهار د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې ډېر فارمونه جوړ شوي چې ډېری یې په کندهار، هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي چې له دغو فارمونو څخه په کال کې څه باندې 10,000 ټنه کبان تولیدېږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هایدرو کاربون یا نفت او ګازو د مقررې په ترتیبولو سره به دغه سکتور حقوقي تګلاره بشپړه شي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت سرپرست محمد هارون چخنسوري د نړیوال بانک له استازیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د هایدرو کاربون یا نفت او ګازو د سکتور د مقررې په اړه خبرې کړي. ښاغلی مطفی وایي د هایدرو کاربون د مقررې په ترتیبولو سره به په سکتور کې د پنګونې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته شي او د پروژو د سم مدیریت لپاره به ښه زمینه برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی روپی 3,750 افغانۍ.
زمو شخله اقتصادي راډیو اوري د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، او دغه راز د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع: د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري نن د اگست په 19 د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراض نوښول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، ک لومړی دی په خپل د بیلاروس د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وسه وضعیت څنګه دی.
بله، مننه ترنس صاحب. لا هم په بیلاروس کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په ټول هیواد کې دغه پر ضد پراخ مظاهره دوام لري چې دای یو لسم ورځ ده. په داسې حال کې چې پر لوکاشنکا د اگست 9 نیټې انتخابات را وروسته فشارونه مخ په ډېر د دوی اروپای ټولنه د وضعیت په هیجان سره څاري، او په تیلې د چې نن د اگست 19 به د غیوه دروان سیاسي وضعیت ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په یوه نوې پرمختګ کې د بیلاروس د نوې ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې غیوه د وګړو ملاتړ وکړي، او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. دا به دویم چې الکساندر لوکاشنکا د 1994 کال راهیسې د دې غیوه مشر په توګه پاته سوی دی. او د روان کال د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې نوموړی د 80 سلنې رای په اخستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د دوم د انتخاباتي سیاله تخانوفسکا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپېته تر 80 سلنې رای ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډه داس مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د امژغي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابر کړی. خو لوکاشینکا دا د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تیخانوفسکا چې د تر انتخاباتو وروسته ګاونډي لیتوانیا ته ولاړه، له هغه ځایه پر اروپایي مشرانو غږ کړی چې د دې په وینا د درغلو انتخاباتو پایلې ونه مني، او زیاتوي چې لوکاشینکا د بیلاروس د خلکو او ټولې نړۍ له نظر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. نوموړي چې په انګلیسي ژبه په دې ویډیو پیغام کې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی، او ویلي دي چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي دي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې یو لس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولي دي، سلګونه کسان ټپیان دي او لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي دي.
بله، یو شمېر اروپایي مشرانو له وړاندې هم د بیلاروس د وضعیت د سمولو لپاره خبرې کړې دي، په دې اړه هم جزئیات شته؟
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو پر وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر 13 پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې وکړې، او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. دغو دواړو مشرانو د بیلاروسانو ترمنځ د خبرو کولو پر لارو چارو هم بحث وکړ چې وکولای شي د بحران ختم کړي. دا خبره یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته کړې ده. او دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له ولسمشر پوتین سره د اګست پر 13 جلا جلا خبرې کړې دي. د میرمن مرکل د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې ویلي چې د بیلاروس چارواکي باید د سولېزو اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سیاسي بندیان دې خوشې کړي، او زیاتوي چې لوکاشینکا باید له مخالفو ډلو سره خبرې وکړي. کرملن وایي روسیا هیله لري چې وضعیت بیرته عادي حالت را وګرځوي، خو په دې کار کې د بهرنیو مداخلو په اړه هم خبرداري ورکړي. کرملن زیاتوي چې د بیلاروس په کورنیو چارو کې هر بهرنی مداخله کولای شي وضعیت لا کړکېچن کړي، او دا ورته د دوی په وینا د منلو نه ده. لوکاشینکا په تېر اونۍ کې دوه ځله د ولسمشر پوتین سره خبرې کړې دي، او وایي چې روسیې ژمنه ورسره کړې چې د اړتیا په صورت کې به له بیلاروس سره امنیتي مرسته وکړي. او دا هم باید ووایم چې روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي
ډېر زیات مننه فریبا جانې. د بیلاروس د وضعیت په اړه مو معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د دغه هیواد اوسنی ولسمشر لوکاشینکا له 26 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، او لیکن خلک او سیاسي ډلې د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو په اړه اعتراض لري، او وایي چې له درغلیو ډک ول. حتی کارګرو هم مظاهرې کړي دي، فابریکې هم بندې شوې دي، او کله چې د تراکتور جوړولو د وی فابریکې ته لوکاشینکا ورغه، ورمو ورس البته هلته کارګرانو د پسې شعارونه ورکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دولس بجیاو دروش دقیقې شوې. ناجا صاحب به اوس درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 101 کلیزې ته په اشاره لیکلي. که څه هم افغانانو برټانوي ښکېلاک مات کړ او شوروي اشغالګر یې په ګونډو کړل، خو بیا هم افغانان له یوې اوږدې جګړې سره مخ دي چې هر ورځ قرباني ورکوي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی، له اوږدو جګړو وروسته اوس یو ځلې بیا یو چانس شته چې هغه د خپلواکۍ چانس دی، او موږ باید خپله خپلواکي ترلاسه کړو. چې په وینا یې هغه خپلواکي سوله ده، او د دې لپاره باید افغانان سره یو شي، او په دې لاره کې افغانان باید یو بل ومني. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي، اوس د دې وخت دی چې پر بهرنیو تکیه ونه شي. په باور یې اوس باید هر لوری د سولې په طرف ګامونه واخلي، او سوله موږ واقعي خپلواکۍ ته رسوي. سرمقل لیکونکي د سولې په وړاندې وروستیو خنډونو ته په اشاره لیکلي، که څوک اوس هم ستونزې جوړوي د جګړې دوام ته لاره هواروي، او نه پرېږدي چې بین الافغاني خبرې بریالۍ شي، نو دوی د خپلواکۍ اصلي دښمنان دي. ویسا ورسپانې پانی هم همدې موضوع باندې لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي، افغانان یو ځل بیا په داسې حال کې لنګریزانو د استقلال د ترلاسه کولو کلیزه ونمانځله چې هېواد یې د اشغال تر ټولو تیاره شپې تېروي. سرمقال لیکونکي رواني جګړې ته په اشاري لیکلي، دا مهال د دغې جګړې له امله اکثره ځوانان له درس او تعلیم څخه پاتې دي چې خپل ماضي ارزښتونه او تاریخ نه بیگانه او بې خبره دي. د سرمقال لیکونکي په باور د هېواد استقلال د ملي بیرغ په دریو رنګونو باندې د مخونو رنګولو او د والیانو لخوا نمایشي غونډو په جوړولو او د بیرغ پر رپولو محدود شوی. او هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، پرون د زمري اسد 28مه افغانانو یو ځل بیا د هېواد د خپلواکۍ 101مه کلیزه ونمانځله او په دې نمانځنه کې ټول ملت، مدني ټولنې، حکومت، رسنیو او عام ولس برخه واخیسته. ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې سږ کال د کورونا له امله هېوادوال ځپل شوي خو بیا هم پلازمېنه کابل او ګڼو لویو او وړو ولایتونو سیمه او نړۍ کې د دې ورځې نمانځنه وشوه. ډېر خلکو ملي بیرغونه او یا په ملي بیرغونو جوړ شوي توکي پلورل. ورځپاڼې لیکلي، پرون د خپلواکۍ د نمانځلو پر مهال کابل ښار په راکټونو وویشتل شو چې ګڼ کسان یې ټپیان کړل او مالي زیانونه یې واړول، چې په وینا یې دا هغه دښمنان دي چې د افغان ولس خپلواکي د سترګو اغزی دی، خو ملت له هېڅ چا ویره نه لري او پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. د سرمقال لیکونکي په باور، دا ملت نن پوه دی چې جګړه پردی ده او دښمن یې هم قرار نه پرېږدي، او له طالب ډلې غواړي چې پردی او د افغان وشنې جګړه پرېږدي، ځکه جګړه هیڅ روایت نه لري او په جګړه کې خپله د طالبانو زیان دی.
په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. دا مشاعره د سلګونو لیکوالو، شاعرانو او ځوانانو په ګډون په ترین کوټ کې جوړه شوې وه. له هغه ځایه د آزادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور رسولې.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیم ترغاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لوټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي:
چې بیا نه توره پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي، کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کاڼي بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
مشاعره تر اغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د ورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کړي.
نن جمعه ګل همت د ورزګان ولایت نه چند کړی یو استادونکی، کشکی جنگ نه وای، کشکی داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځیدل، موږ خو زموږ پسند کې بل څوک په کفن پسې ګرځیدل، داغه خپل د کور غړي د لاسه ور کړی او په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو.
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادې مشاعرې ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم ترسره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
رسنۍ د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې یوازې یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي راډیو او څو محدودو خپرونو فعالیت کاوه. طالبانو پر سینما، موسیقي او تصویري هنرونو بندیز لګولی و. د طالبانو له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پر دولتي رسنیو سربیره لسګونو خصوصي تلویزیونونو او څه باندې 120 اف ام راډیوګانو فعالیت پیل کړ. په اوس وخت کې دغه راز په افغانستان کې په سلګونو ورځپاڼې او مجلې خپرېږي. د افغانستان سینما او موسیقي نړیوالو هنري فستیوالونو ته لاره موندلې. د صدیق برمک په کارګردانۍ د اوسامه فلم په 2004 کال د ګولډن ګلوب د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د بهرنیو فلمونو تر ټولو ښه فلم وپېژ دل شو. په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تیاتر او د ښکلا هنرونو لکه خطاطي او انځورګري هم په افغانستان کې ډېره وده کړې. د انټرنیټ سټیټ د راپور له مخې د 2013 کال په پای کې په افغانستان کې 6.5 میلیون وګړو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې دا د دې هېواد د ټول نفوس په سلو کې څه کم 13 جوړوي. خو انټرنیټي خدمتونو ته محدود لاسرسی او لوړ نرخونه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو څخه د پراخې استفادې په لاره کې یو خنډ بلل کیږي. اوس به ولیدل شي چې په روانو بین الافغاني خبرو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي په تیر بیا د آزادو رسنیو په اړه څه پریکړې کیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې به نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
په کابل کې نن په 2 مین 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دواړه 14 د مقناطیسي ماینونو له کبله رامنځته شوي. یوه په احمد شاه بابا مینا او بله د کمپنۍ په سیمه کې شوې. د راپورونو له مخې د کمپنۍ په سیمه کې په بم 14 کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین هم د وژل شو کې شامل ده. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. نور محمد کونورد چې مرغاب ته تللی و، رسنیو ته وویل طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راوسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې وخت لمنځل کیږي چې د څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بخونکي پړاو ته رسېدلې. خلیل زاد چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو هڅه کوي، دغه راز ویلي چې بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې نومبر میاشتې په 3مه ترسره شي. د اروپایي ټولنې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او المجازاتو د فرار پر ختمېدو، هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي، اهمیت په ډاګه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په توری 2 کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشي موادو ولس خرڅون کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شو. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلی نیول شوی دی. پا نیمروز او تخار ولایتونو که لسگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماور ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیسو پمرست ده نیمروز ولایت لمرکز زرن چخه سل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چخه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مریفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلیې او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونه وړ ده چې له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو اته قاچاق کوونکي په 500 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. دنن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یکی از اوه شیشه یا پټامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش
است. په یوه راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د درګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروقن کې تعقیبيږي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پاتې سول.
پوډری کې دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي. پن ورور معنی بیزار شو، ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي، هر چیرته دې بچیان د ځان سره بوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شر بیر سره اخلي
بسنور جان پختنه مکوا، کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شو؟ اوه دا کاری دی ولی په وینه سره دی.
بس پختنه مکوا، کستا خبره مو منلې وې اوس به مداسې ګلاله کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښیښې تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر سوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی ښیښه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته له لیږل شویو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د ښیښې قاچاق ډیر شوی دی.
شروعی سال روان تا به ماه ختم ماه چارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپیل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی ترورستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لیچی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و صده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سدودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د ښیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټامفیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي ترڅو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شویو معتادینو څخه ترلاسه شوې سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د ښیښې د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شل بسترېز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډېر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیزم د پاکستان کې اتر زمانه سه د خښته کور بوم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بو مغه غړ سلا کړو سیګریټ دغه سه دی وای وکاش کړه هر څه پرېږدي شوي.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډېر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشې کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکی څنګه خودمایي مذهب هم ختم وي ی میر صاحب څنګه پاکستانه پیږوي ی پلور صاحب پاکستانه پیږي څنګه ورانه بو څنګه دوه خپل کېږي څنګه پاکستان نرسه پیږي وخت په نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نورې نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او یا هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بسترېز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډېر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه یې هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي شمانه مند دوی هم امغه زده کوي او مغه نشه کوي دوی وای چې مور فلار مې دا کار کوي خو دا بخه کار وي نو ختمن مشمان هم دي ته مسعید دي او دوی هم دي دروګي دولو چانس لري
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستر روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کاله پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ سوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړی ځل دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 6 بستریز روغتون و چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یو ځای شو چې په مضمون کې د 10 بستره کېدل. بیا په 1400 کې 10 بستر نور سره اضافه شو چې مجموعاً 10 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه یې کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه EPHS او BPHS خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 15 ورځې دي چې موږ دلته د 15 ورځو څخه یې رخصته خپل قوت لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په 3 ډول دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیري ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي چې هغه 15 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې دي چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی وڅکولي دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي، بعضې مواد دي چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه ان تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د درهاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته راوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګې سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستری کې که دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
منګالتا عمومي پی ڈی عمومي رجسٹر لرو چال ترازی خپل نوم رجسٹر وی په رکن کې نوم لیکنه اول شو بیا هغه ګوري چې ته په داخل د بستر کې زی وی خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کیږي هغه ته دا مشوره ورکول کیږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي مستقیما نه نشي داخلولی نو دا مرحله چې کله تیرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي
خدمات د دې ټول دولت د فانه دي دوا ورکول کیږي بستر ورته آماده کیږي ورزش ورکول کیږي دینی درس ورکول کیږي انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کیږي چې باید آینده ژوند کې دې باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایست
زمونږ کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه دې لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره معتاده شوی دی بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته دلته ورسره خبرې کوو معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي ته بېرته معتاده یې همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو او زموږ صحابي ټیمونه دي چې دوی هلته ځي حاکم تعقیبوي دلته په روغتون کې هم تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي ممکن معتادین هم ډېر وي د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه وي تروې دي د څښلو لپاره آماده نه دي دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نسی کولای او د نشول عملی اولادونه خوونځي ته نسی تلای دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ولس کال کېږي ما نشا کړی او اته کاله مې تاریخ کړی دی اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم بس یو وطندار ما ته راځه تاریخ وو دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کارو بس لاړم تاریخ مې اوس کله او رښتیا مې کار مې کول نه مې نه مې گاری جګول مې پوهېدم نه مې ملت جوړول پوهېدم ځان نه پوهېدم آخرین وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کوم شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم هغه نه راغلم بیا اردو ته لاړم وہ کال میں اردو کی وظیفہ اجرا کر اردو نہ راغلم رسخت کورنے پر نہ خدمت ماتے ویلے بس نور اردو تا مرزا لا لړم بس خپلوانا مرګری راتله کوړه بس ته هغه نشا کول دوه هفته خو ما ځان ټینک نور بس خزه مړ شو ورځانه بس بیا عمل ته واختم بیا کورنے ایران مې ایر شو بیخه بچانم او خزم جگر خونین مړ شو کار مې کول خدا سي نه بیکار مې وخت نه تیرو کله خمارو مې بیا نه کار ته نشم تله بیا مې کور کالی مې خرڅول کله غلا مې کړی دروغ نه پوډری غلا م کوي پوډری کې بیخي ملام شي اعتبار څوک نه کوي پل ورور مانا بیزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځه پوډری شوم جمعه نه پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه هم ختم کړم کورنۍ به نه یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب وویل کله زه مشنو نه حال شوم زوی مې مکتب نه پاتې شو او زندگی تباه و برباد کیږي کله موتاد شوم دا سه شو ماګه لکه 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 ماشو دا غاخونه ټول متدی مات کړی دا ګیر مانه دی ما نه مشر ورور دی او یو تار سپین نشته یما ګیر سپین نشو سر می سپین دی دردونه دی غمونه متاد نه دی نکتو خیرات ورکي نه سو کومک کوي ډیر بد خاطره ده پټه می خرڅ کړی دی او کور می مثلا خرڅ کړی دی لس کوټه زید ښا یما ورور اخیسته دی بل چا ست ما خرڅول پنځه لک روپیه راکول اما خپل ورور دو لک روپے اور لس ہزار روپے رکھ لے اگر روپے میں ٹول پاؤڈر کا یو لکھ شل ہزار روپے میں کلشن کو باخشتے اور شل ہزار روپے رہنا لا یو لکھ شیب تاکہ وہ لس ہزار اخلم تو خمار سے تو ورتے ہوئے صحیح میں دوڑ استر کو دلہ ذرا شو تو اخلا میں تو خالی پاؤڈر رکھا
عدالت اول فساد سرا مبارزہ غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیري و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی دا ځلې وګوره،
څوک یې؟ دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسے، تام سڑے مشی.
غفارا، تام سڑے مشی.
خیر ویسے انوارا، تم سڑے مشی.
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا؟
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز لا خیر سر
زورا ورا دا خورا تا وای کی چیر تہ زو پکار پسی زو سڑے ول کار دے
دے تاریا کو نیک وکھو.
یارا کریختیا در تو وایم نو دا کار نہ کوم
لگا چھ پیسہ دھارا شو ہے دا کار نہ کے کسنگا
نہ پیسہ دار چیریم بابا دی وکری خلک یو تاسو خو می پیژنې چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای.
ساده څه خبر لري؟
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته، تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما خدای به همدل ته روزی را کی شو خو به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي، د نجبهولو پیسې خې ډېرې دي، شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خورئ.
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي، څه لیونی خو نه یم چې په لوی لازان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا میز بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یي، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفارا دلته څه کوي؟ تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د دریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. مونږ په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله، ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.